درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت په کابل کې د ایکو د همکارۍ سازمان د اتلسمې سرمشریزي د کوربه توب لپاره رسمي وړاندیز وکړ. دا وړاندیز د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په آذربایجان کې د ایکو د ولسمې سرمشریزي په لړ کې وکړ. آذری رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې ملا برادر د ایکو غړیو ته وویل په افغانستان کې بهرنۍ پانګونې ته شرایط برابر شوي او که د ایکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړ شي دا به د غړیو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ایکو هیڅ غړی هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان صدر اعظم وایي هیواد به ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. د قزاقستان صدر اعظم وایي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو پانګونه وکړي او په دې برخه کې تفاهم به په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. دا خبر پرون جمعه د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې ورکړه. پولنډ د جرمني له لوري د یو افغان کډوال پر ور اړولو انتقاد وکړ. د پولنډي چارواکو په وینا د جرمني پولیسو یو افغان مهاجر د شپې ناوخته سرحد ته وروستی او بې له کوم ملګري د پولنډ خواته استولی دی. د پولنډي رسنیو د پرونی راپور له مخې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د جرمني او پولنډ ترمنځ د هغو زرګونو غیر قانوني مهاجرو د بیرته ستنولو پر سر ترنګلتیا زیاته شوې چې له پولنډ څخه جرمني ته تللي وو. د پولند کورنیو چارو وزارت وایند ویلی ورستی پیښه د دې پریکړې لپاره کافی توجیه ده چې پولند به له راتلونکي اونۍ څخه په پوله کې کنټرول بیرته زیات کړي. د پنجشنبې په ماسپښین د پولند پوله ساتي ځواک یو بیان خپور کړ چې پکې راغلي د دوی مشر رابرت باګان د جرمني د فدرالي پولیسو له مشر دیتر رومن سره خبری کړی دی. دا خبری د هغې پیښې په اړه وی چې د ګوبین په سرحدي ښار کې رامسته شوې وه. په بیان کې راغلی د جرمني پولیسو د دې پر ځای چې د پولند د پولیساتي غزمې ته منتظر پاتې شي یو افغان وګړی پر پوله پریښی دی. دا ډول کړنې د جرمني لخوا د منلو نه دی او د دوی د مخکنیو تفاهمونو خلاف دی. د اسرائیل دفاع وزیر خپلو جګپړو پوځي قومندانانو ته ویلي چې پوځ د یوه داسې پلان پر جوړولو کار کوي چې له مخې یې ډاډ ترلاسه شي چې ایران بیا د اسرائیل لپاره ګواښ نه شي جوړولی. د اسرائیلی رسنیو د راپور له مخې اسرائیل کاتس د چنګاښ په 12مه د پوز د لوی درستیز ایال زمیر او د استخباراتو له جګپړو چارواکو سره په یوه غونډه کې وویل د پوز بل ماموریت دا دی چې یو دقیقه او عملي پلان جوړ کړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې ایران هغه ظرفیتونه او امکانات بیرته ونشي رغولی چې ویشتل شوي دي. همدا راز پرون جمعه د دفاع وزارت لخوا د دې غونډې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي کاتس ویلي د دفاعي ځواکونو لپاره لازمه ده چې له عملیاتي او استخباراتي پلوه چمتووالی ولري چې پر تهران خپل هوایي برلاسي جاري وساتي او د ایران د اتومي یا توغندوي ظرفیت د بیا رغولو مخه ونیسي. ښاغلي کاتس زیاته کړې هیواد یې د فعال دفاع تګلارې ته ژمن دی. هیڅ کله به ایران ته اجازه ورنه کړي چې بیرته په ګواښ بدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان له هیوادونو غوښتي چې د راتلونکو لسو کلونو په ترڅ کې پر خوږو څښاکونو، الکولي مشروباتو او تمباکو لرونکو محصولاتو مالیات لوړ کړي څو د دغو توکو بیې 50% لوړ شي. دا کار به د عامې روغتیا لپاره عواید زیات کړي او هم به د دغو زیان اړوونکو موادو مصرف راکم کړي. یا د خوشتنی چې درې په 15 دیش نومر خپل شوی د چنګاښ په یول سم د ملګرو ملتو د مالیه په کانفرنس کې چې د اسپانیا په سویا شهر کې جوړ شوی وو اعلان شو. هدف یې دا دی چې تر 2015 میلادي کال پورې د روغتیایي مالیاتو له لارې 1 تریلیون ډالر عاید راټول شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د خوړو څښاکونو الکولو او تنباکو مصرف له ناروغیو لکه شکرې او ځینو سرطانونو سره مستقیم تړاو لري او په داسې حال کې چې نړیوالې پراختیایي مرستې کمې شوي او د حکومتونو پورونه ډېر شوي نو د دې مالیاتو له لارې ترلاسه کیدونکي عواید کولی شي د هیوادونو د روغتیایي سیستمونو پر پیاوړتیا ولګول شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس اتهانوم ویلي چې دغه مالیات بل حکومتونو سره مرسته وکړي چې له نوي واقعیت سره ځان عیار کړي او روغتیایي لګښتونه برابر کړي. درنو اوریدونکو، زموږ غږله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې. د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو سره د ناوړه چلند نه کېدو غوښتنه کړې. د دغو کارتونو لرونکو افغان کډوال وایي
چې و تانه شپږ کسان نیولې وه، یوه تانه چې بدرې کسان نیولې وه، بیا یې نشار کسان ټلیفون کړی وو، هغه لکړې وه.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه له راز راز غبرګونونو سره مخامخ شوې. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د افغانستان په درو ولایتونو کې د ناروغانو ډېروالي پر روغتونونو فشار زیات کړی. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له رسنیو غوښتي خبرونې تر خبرولو مخکې دوی ته وشي. د ښځینه رسنیو د نړیوال بنسټ جایزه یوې افغان خبریالې ته ورکړل شوه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د ایالتونو کشمیر، گلګت، بلتستان او سرحدي سیمو چارو وزارت د دې هواد له بیلا ویلو ایالتونو غوښتي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د پی او آر کارتونو لرونکو افغانانو سره منفي چلند ونشي او په هیڅ ډول ونه زورول شي. دغه وزارت په یو رسمي مکتوب کې ویلي چې د افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو د اعتبار مودې غزول د پاکستان د حکومت تر غور لاندې دي.
په داسې حال کې چې د پی او آر په نوم د افغان کډوالو د کارتونو د اعتبار د مودې له ختمېدو 15 ورځې تیریږي، د دې کارتونو د تمدید لپاره لا هم هڅې روانې دي. د پاکستان د کشمیر، گلګت، بلتستان ایالتونو او سرحدي سیمو چارو وزارت په یو رسمي مکتوب کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو این سی آر د پاکستان دفتر په فیسبوک باندې خپور شوی ویلي چې د پی او آر کارتونو تمدید د فدرالي حکومت تر غور لاندې دی. دغه وزارت په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزارت له سکرتر جنرال او د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا د پولیسو له مشرانو او قوماندانانو څخه غوښتي چې د پریکړې تر وروسته کېدو پورې باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغانانو سره منفي چلند ونشي او په هیڅ ډول ونه ځورول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جوندې شمه د پی او آر کارتونو د اعتبار وروستۍ نیټه اعلان کړې وه. په ورته وخت کې د پی او آر کارت درلودونکو یو شمیر افغان کډوال د پاکستان حکومت غواړي چې د کاروبارونو او حسابونو د راټولولو لپاره ډیر وخت ورکړي. د پاکستان په سند ایالت کې یو افغان کډوال حمید الله ازادي رادیو ته وویل
کاروبارونه دي، دلته زمونږ ځایونه دي، دلته زمونږ بنگلې دي، دکانونه دي. دا کوم مقصد دی؟ پنځه میاشتې کیمره کې شپږ میاشتې کیمره کې دا زمونږ ځایونه خرڅېږي نه، زمونږ کاروبارونه ختمېږي نه. موږ سلویش کار دلته وسیږو، ټول جایداد پاکستان کې جوړ کړی دی. مختار مدار چې موږ ته دی نوټیس راکې، یو کال دی نوټیس راکې چې په دا یو کال کې ته لازمي ووځي یا په دوه کال کې ته خامخا ووځي، بیا موږ خپل کاروبار ختمولای شي، بیا وتای شي.
د پی او آر کارت یو بل درلودونکی نواز کاکړ وایي
د ودری وسکی چې څنګه ول نسته، هغه نن سه درې سلور مخکې څه کسان نیولې و، دوه درو تاړو نیولې و، یو تاړه شپږ کسان نیولې و، یو تاړه چې بدرې کسان نیولې و، بیا یې نشار کسان ټلیفون کړی و، هغه لکړې و.
د پی او آر کارتونه په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این سی آر لخوا افغان کډوالو ته ورکړل شوی و. مخکې تر دې بیلابیلو نړیوالو ادارو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په زلهاو د هغو 1.4 میلیون افغان کډوالو د ایستلو د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دغه کارتون دغه سازمان شاوخوا لس ورځې وړاندې ویلي و که پاکستان دا کارتونه تمدید نه کړي نو په دغه هېواد کې به د درلودونکو افغان کډوالو قانوني وضعیت له پوښتنې او دوی د ایستلو له ګواښ سره مخ شي. د بخنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړې و چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنول هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له نقض سره مخ کوي. پاکستان د 2023 زیږدیز کال اکتوبر څخه د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی چې قانوني اسناد نه لري او د روان کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړي چې تر اوسه په چټکه روان دي. پر پاکستان سربیره په دې وروستیو کې له ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په بې ساري ډول چټک شوی چې نړیوالې ادارې اندېښمنې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې راز راز غبرګونونه پارولی دي. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست دا اقدام د طالبانو په ګټه بللی، خو ویلی دی چې د افغانستان د خلکو پر ژوند به اوږدمهاله منفي اغېز ولري. د طالبانو یو شمېر مخالفو جبهو د بشري حقونو د فعالانو ټولنې او د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم د روسیې دې اقدام ته غبرګون ښودلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې سفیر د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. نور حال په دې راپور کې
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مله ده. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیویي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي، چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منزوي نه شي. چین د افغانستان د موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې، ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړ یې و د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت په ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کېږي خو باید په مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پرېکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسلوالو ډلو هم غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپلواک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پرېکړې له ساره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغېزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل شوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو بیان کې د روسیې دا اقدام زړور او ارزښتمن بللی دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پرېکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره لپاره دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجره امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي:
طالبان شبهی جواز معیارهای برای رسمیت شناسی من حیثیت دولت رو نداره.
طالبان به هیچ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو، بشریت او لږکیو پر وړاندې جنایات کړي. دې اقدام د افغان بشري حقونو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولي چې ولې یو هېواد د نړیوالو